د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوه بلې پښتو خبرونه کې مو زه نور یاس نوري هر کلای کوم. په دې خبرونه کې په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی ترڅنګ د افغانستان، پاکستان او د برېټانیا د مشرانو د درې اړخیزې غونډې له حاله مو خبرو او د غرض او ریچې د لوی څرنوالۍ د اداري فساد پر ضد مبارزې د څانګې مشر وای د نورستان پخوانی والی د ولایت د امنیت پخوانی قومندان او یو شمېر نور چارواکي د اختلاس په تور په بند محکوم شوي دي. مخکې دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه د خبرونه په پایل کې او روده خبرونه د ازادي رادیو خبريال محمد قاسم اصول مال وړاندې کوي.
د لس بجو خبرونه ته هرکلی کوم. په سر کې مهم اثر ټکی، د افغانستان، پاکستان او برېټانیا مشرانو په نیویارک کې درې اړخیزه غونډه وکړه. د نورستان پخوانی والی جمال الدین بدر د امنیت پخوانی قومندان او یو شمېر نور چارواکي د اختلاس په تور په بند محکوم کړل. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې لویدیځ تورن کړ چې پر اټومي وسلو نورو ته ګواښ کوي. دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان، پاکستان او برېټانیا مشرانو په نیویارک کې درې اړخیزه غونډه وکړه. په دې خبرو کې چې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ وسوې، د پاکستان ولسمشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د روغې جوړې خبرې د افغانانو په مشرۍ وسی او پاکستان به مرسته ورسره وکړي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون ژمنه وکړه چې په افغانستان او پاکستان کې به د سولې له هڅو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی د برېټانیا له صدر اعظم مننه وکړه چې په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. تر دې ورځې مخکې د افغانستان، هند او امریکا استازو په نیویارک کې درې اړخیزه غونډه درلوده. د نورستان پخوانی والی جمال الدین بدر د امنیت پخوانی قومندان او یو شمېر نور چارواکي د اختلاس په تور په بند محکوم سول. د لوی څارنوالۍ د اداري فساد پر ضد مبارزې د څنګه مشر غلام د سګیر رنجبر د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د نورستان پخوانی د امنیت قومندان شمس الرحمن زاهد په شپږ کلنو بند، پخوانی مالی امر شمس الله په لس کلنو بند او پخوانی والی جمال الدین بدر په دوه میاشتو بند محکوم سوي دي. دوی په 90 میلیونه افغانۍ اختلاس تورن و. د بغلان په پلخمري ښار کې نن د لګیدنې له امله یو کس مړ شو او یو شمېر دوکانونه پکښه وسوځېدل. د ازادي راډیو د خبريال د معلوماتو له مخې اور نن سهار د پلخمري ښار د زړو توکو د خرڅلاو په بازار کې رامنځته شو. د بغلان د امنیت قمندانۍ وایند احمد جاوید بشارت د ازادي راډیو ته ویل چې د لګیدنې علت تر اوسه نه دی روښانه او په دې پیښه کې یو پلورونکی وژل شوی او شل دوکانونه تخریب شوي دي. د نورستان د مرکز پارون او واما ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې وسلوالو مخالفینو د کونړ د چپې درې ولسوالۍ په بیلابیلو برخو کې په سړک کې پاټکونه چولي او د دوی ورځنی کارونو ته ستونزې پېښ کړي. د نورستان امنیت قومندان سمنوال غلام الله نورستاني ازادي راډیو ته دا موضوع تایید کړه او ویل چې څو ځله د کونړ له خبر شریکه کړې ده. خو د کونړ د والی وایند واسف الله واسفي وایي دوی هڅه کوي چې په چپې درې ولسوالۍ کې موجوده امنیتي ستونزې هوار کړي. سیمه ییزو وسلوالو تل ویلي چې دوی یوازې د حکومتي مامورینو او هغوی ته د کیدونکو اکمالاتو په وړاندې سرک تړلی او ولسي خلکو سره کار نه لري. د هم د سیمیون لړۍ څخه، د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې لویدیځ تورن کړ چې پر اټومي وسلو نورو ته ګواښ کوي.
عامل اصلي و مسؤول حوادث تلخ تاریخ و وضع
د وسلو سیالي پر اټومي او د ډلیزي وژنې پر وسلو تهدیدول د ځواکمنو هیوادونو له دوه سره سم کار دی. د ډیرو تخریب کوونکو وسلو او نو وسلو ازموینه پر دې وسلو تهدیدول او د دې وسلو ژمنه چې په مناسب وخت کې به رابرسیره کړي. نن سبا په یوې نوې ژبه هغه ملتونو ته ګواښتی چې د دوی تهدید ته سر نه ټیټوي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د احمدی نژاد د وروستۍ وینا وه، ځکه چې راتلونکی کال د ولسمشرۍ دوره بشپړېږي. احمدی نژاد په خپله وینا کې د ایران اټومي پروګرام ته اشاره ونه کړه. د سې شنبې پر ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما ملګرو ملتونو ته وویل د ایران د اټومي لانجې لپاره د ډیپلوماسۍ لاره محدوده ده. باراک اوباما وویل متحد ایالاتونه د هغه هیوادونو د حقونو درناوی کوي چې سوله ییز اټومي انرژۍ ته ترلاسه کوي، خو په اټومي وسلو سنبال ایران، اسرائیل او د فارس خلیج نور هیوادونو ته ګواښ دی. همدارنګه د نړۍ اقتصادي ثبات ګډوډوي. د ملګر ملتونو امنیت شورا د سوریې د کړکېچ په اړه په لوړه سطحه غونډه وکړه. د ملګر ملتونو عمومي منشي بان کی مون امنیت شورا ته چې د عمومي اسمبلې په حاشیه کې غونډه کړې وه، خبرداری ورکړ چې که د سوریې د بحران لپاره حل لاره پیدا نسي، نو دغه بحران به په لوی کړکېچ بدل سي چې ښایي سیمه ییز قدرتونه هم پکې ښکېل سي. د عربي ټولنې مشر نبیل العربي له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له نورو لارو دې د سوریې د کړکېچ د هواري لپاره هڅه وکړي.
ان الازمه السوريه تزداد تفاقما وتدهورا يوما بعد يوم.
دوی په سوریه کې کړکېچ ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. حقیقت دا دی چې د سوریې حکومت د خپلو خلکو په وړاندې د درنو وسلو او جنګي الوتکو د کارولو په شمول پر امنیتي حل لارې ټینګار کوي، او په حقیقت کې د عرب لیګ د وړاندیزونو په شمول ټول نوښتونو ته له ځواب ورکولو ډډه کوي. د غلط اوس موږ له جدي او تراژیدي عواقبو سره مخامخ کړی یو. په عین حال کې په لندن کې د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې پرون وویل د سوریې د 13 میاشتنیو شخړو د قربانیانو شمیره تر 10,000 اوښتې ده. د بشري حقونو د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن وویل په دغه وژل سوو کې 1,544 کسان ملکیان دي، 1,322 پوځیان دي، او شاوخوا 1,300 هغه عسکر دي چې له حکومته مخالفانو ته اوښتې دي. رامي عبدالرحمن زیاته کړه چې د دغه کسانو له 500 تر 600% پورې په تیرو 5 میاشتو کې وژل سوي دي. د مصر ولسمشر محمد مرسي د ملګر ملتونو عمومي غونډې ته د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. محمد مرسي د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګر ملتونو له غړو هیوادونو وغوښتل چې د یو فلسطیني دولت د جوړېدو ملاتړ وکړي. محمد مرسي په خپل خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې دی د مصر په تاریخ کې لومړی منتخب ولسمشر دی. د ویل چې د ملګر ملتونو ګڼ هیوادونو په عربي نړۍ کې د روانو پاڅونونو ملاتړ کوي، او اوس هغه وخت دی چې د یو فلسطیني هیواد حمایت وکړي. محمد مرسي د سوریه په اړه ویل چې د هغه ځای شخړې د وخت تراژیدي ده، او تر هغو به دی آرام نسي چې هلته کورنۍ جګړه پای ته نه وي رسېدلې. د مصر ولسمشر اسرائیل انتقاد وکړ چې ایران ته ګواښ کوي چې د اټومي وسلو د جوړېدو له امله به وکړي. محمد مرسي ویل داسې پرېکړې باید نړیواله ټولنه وکړي. د اوکراین پولیس وایي چې یو سړی د مرکز کیف په لمن کې د کاروان په نامه بازار او د لوبو ځای کې درې امنیتي ساتونکي ووژل او یو یې سخت ټپي کړ. دا پیښه پرون وسوه، او امنیتي ځواکونو دغه سړی هغه وخت ونیوه چې د کمپیوټر میموري کارډ یې غلا کوه. بیا ساتونکو د یوې بلې خونې ته د څېړنې لپاره بیوی، هلته د توپانچه راوویسته، ډزې وکړې او وتښتېدی. پولیسو د دې قاتل د نیولو هڅې کوي، خو تر اوسه د هغه هویت نه دی څرګند سوی. او امریکایي سندرغاړی انډي ویلنس د امریکا په جنوب کې د میسوري په ایالت کې مړ سو. په 1950 کلونو کې د دوه کسټم د سپوږمۍ سیند او لتاستر ګینسم هاخوا کولای خورا مشهور سول. د کورونې اعلان وکړ چې ویلنس د سیشن به په ماښام وروسته تر دې د 40 کلونو په عمر وفات سو چې د اوږدې مودې په مخه د مثانې په سرطان اخته و. ویلنس په خپل عمر کې د سرو زرو 300 او د پلاتین درې مډالونه خپل کړي وو. د امریکا پخوانی ولسمشر رونالډ ریګن ویلو چې د ویلنس ژغ یو ملي خزانه ده. د خبرونو پای.
خبرونه د غراز د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو .org یا .com. او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ د پاکستان له ولسمشر او د برتانیا له صدراعظم سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته. د پاکستان ولسمشر او د برتانیا صدراعظم د افغانانو په مشرۍ سولې د بهیر ملاتړ وکړ. د لوی څارنوالۍ د اداري فساد پر ضد مبارزې د څانګې مشر وایي د نورستان پخوانی والي جمال الدین بدر د دې ولایت امنی پخوانی قمندان او یو شمېر نور چارواکي د اختلاس په تور په بند محکوم شول.
کماندان امنی پشت کل تنفیزی بل آمیر مالی په لف کال تنفیزی بل که محکوم شو، او جمال الدین بدر متاسفانه محکمه دیدوان میخشی سزا وکر.
د افغانستان دفاع وزارت وایي پر بهرنیو پوځیانو د افغان ځواکونو د حملو د مخنیوي عوامل څېړلي او د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړي دي.
مونږ چې څومره اټکل کړی وی تر 100% پورې امکان لري چې دغه نفوذ د مخالفینو وي او یا د استخباراتي کړیو وي.
پر یو لړ نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اونۍ بحث لرو. دا بحث هم د افغانستان د څو ولایتونو لپاره د نوي والیانو پر ټاکنې متمرکز دی.
نور د زړی چری ته د ملت د اذان څخو باسي نیو چری دي هغه ځوان دي هغه متصل کړه دي هغه متحد دي هغه مسلمان دي هغه د وطن ته وفادار دي هغه د تابعیتان دي هغه د بل وطن جاسوس دي هغه د مقرر دي
نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري او د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته. په دې غونډه کې د سیمې پر سولې او ثبات خبرې وشوې. د موضوع جزئیات د احمد شیبر پر راپورټ کې.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري او د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په نیویارک کې خبرې وکړې. دغه مشرانو د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ په درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان، پاکستان او سیمه کې د تروریزم پر ضد جګړې مسله وڅېړله. په غونډه کې چې یو ساعت یې دوام وکړ، درې سره مشرانو پر سولې د سیمې پر ثبات او پرمختګ ټینګار وکړ. افغان ولسمشر د برېټانیا له صدر اعظم مننه وکړه چې په دې خبرو کې برخه اخیستې ده. ډیوډ کامرون وویل چې برېټانیا له افغانستان او پاکستان سره کار کوي څو د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې لاره پیدا شي. د پاکستاني رسنیو په وینا آصف علي زرداري وویل چې په افغانستان کې باید سوله د افغانانو په مشرۍ وشي او پاکستان به د افغانانو ترمنځ د دې خبرو ملاتړ وکړي. د رپورټونو له مخې په دې خبرو کې له ولسمشر کرزي سره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جاوید لودین او د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني ملګري وو. له ولسمشر سرداری سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیره هینا ربانی کار وه او د برېټانیا د صدر اعظم ملګرتیا د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک کوله. د کابل، اسلام آباد او برېټانیا د چارواکو غونډه یو ورځ وروسته تر دې وشوه چې په نیویارک کې د افغانستان، امریکا او هند د استازو ترمنځ درې اړخیزې خبرې وشوې. په دې غونډه کې د افغانستان او هند د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو برخه اخیستې وه او د امریکا استازي توپ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن کوله. همدارس د منځنۍ او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرټ بلاک په دې خبرو کې برخه اخیستې وه. د کابل، نیوی ډیلی او واشنگتن په غونډه کې پریکړه وشوه چې په راتلونکي کې به هم دا ډول غونډې کوي. خو د کابل، اسلام آباد او لندن د چارواکو د غونډې په برخه کې تر اوسه له رسنیو ته نه دی ویل شوی چې په راتلونکي کې به هم دا ډول غونډې کیږي که څنګه.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
د نورستان په خوانی والی جمال الدین بدر د امنی په خوانی قومندان او یو شمیر نور چارواکي د اختلاس په تور په بند محکوم شول. د لوی څارنوالۍ د اداري فساد پر ضد مبارزې د څانګې مشر غلام دستگیر رنجبر نن ازادي راډیو ته وویل چې د نورو په برخه کې د لومړنۍ محکمې پریکړه دوی ته د منلو وړ ده، خو ښاغلي بدر ته کمه سزا ورکړل شوې ده. ښاغلي رنجبر څرګنده کړه چې محکمې جمال الدین بدر ته یوازې دوه میاشتې سزا ورکړې چې دوی له همدې عمله د استناف غوښتنه کوي. له غلام دستگیر رنجبر سره په دې اړه نسیم شفق مرکه کړې ده.
د نورستان په خوانی والی جمال الدین بدر محکوم شوی دی په حبس باندې. که په دې اړه لږ معلومات راکړي چې دغه په څو کالو بند باندې محکوم شوی دی او جرم یې څه و؟
په نورستان کې د غمدیش مطار مندور او کته د واکنش سری د دوی معاشونه حواله شوي و، پرسونل ته نه و توضیح شوي. علت هم دا و چې تاسو وینئ چې د نورستان وضع خراب شو، درې ولسوالۍ سقوط وکړې. علت د سقوط ولسوالۍ همدا و چې د افسران او سربازان حقوق یې نه و تادیه شوي. دوی خپل وظیفې خوشي کړې. پاکستانیان او ملي سرحدي ملیشیا موافق شو چې دغه ولسوالۍګانې ونیسي او سقوط ورکړي. په دغه مورد کې نهه ویشت میلیون روپۍ د دې خلکو حواله شوي وو چې په دې کې جنرال شمس الرحمن زاید په خوانی قمندان باندې، صلاح عامر دمالی او جمال الدین بدر په دغه قضیه کې شامل وو. چې په اساس اعترافات عامر دمالی چې د دغه پیسې د نویشت میلیون افغانۍ لس میلیون افغانۍ په جبر و زور او تهدید د جمال الدین بدر اخیستي وو، چې والي وو په هغه وخت کې پنځه میلیون قمندان باندې اخیستي وو. قضیه تحقیق او تعقیب شو. شمس الرحمن زاید قمندان امنیه پشپک کال تنفیزی بند محکوم شو. عامر مالی به لس کال تنفیزی بند که محکوم شو. سید معاش چه به خود وزیفه قفلت و سرگزی کرده و یونیم کال حبس محکوم شو. او جمال الدین بدر متاسفانه محکمه دیدی که دو میاشت سزا ورکه چی دو میاشت.
نو خاغلی رنجبر دوی د کوم محکمه لخوا دوی محکوم سوی دی په دغه حبس باندې په دغه سزا
ورکه؟ محکمه ابتدایی جرایم نشه جرایم نشه از فساد اداری مرکز کابل.
نو ګمان نه کوي چې خپل جمال الدین بدر چې په دې کې ډیر قوي لاس درلود په ډیر کم حبس باندې دی محکوم شوی دی؟
اوس هم د دې تشخیص لري چې ولې داسې کار وشو. او په دې مورد کې موږ په دې فیصله خلاف نه کوو، حتمی اعتراض کوو، بسم الله وکړو.
بله، اوس دی آزاد دی ځکه دی خو کېدای شي مخکې له هغه نه توقیف شوی وي.
تر اوسه پورې به باندې کړم، تر اوسه پورې توقیف دی، تر اوسه پورې نه دی خوشی شوی.
او دغه نور کسانو ته چې جزای ورکړی سوی دي تاسو په نظر دا سمې جزاوی دي یا نه؟ مغه هم دغه تاسو هم غوښیو
دغه نور په مورید کې جزا عادلانه دي، یعنی جزا متناسب او زو او اول جرم مرود په مجرم دي، یعنی جزا صحیح دي، جزا عادلانه دي. نو که شپږ کالو لاس کور بند جزای صحیح دي.
نو رنجبر صاحب تاسو سره دغه نور ځینې چارواکي هم ستل ک جمال الدین بدر د والی په ساته یا د والد مرسیال په ساته یا د امنیت قومندانانو په ساته چې په یو ډول په اداري فساد یا په یو جنجال کې دوی راګرسي وي او اوس د وسی رواني وي.
او تقریبا سره دی لري سي دي موضوع نشو کولای چې د هغه جزئیات تاسو ته عرض وکړو. ان الله چې زوشت خود په تکلیف شو د تاسو ته حتما عرض کوو او تاسو له خو خبر شي.
د لوی څارنوالۍ د اداري فساد پر ضد مبارزې د څانګې مشر غلام دستګیر رنجبرو چې وایي د څارنوالۍ د نورستان پخوانی والي جمال الدین بدر د امنی پخوانی قومندان او یو شمېر نورو چارواکو ته د اختلاس په تور د څو کالو بند سزا ورکړې ده. هغه وویل د جمال الدین بدر او د غرض نور چارواکي په دې تورنو چې د امنیتي ځواکونو ماشونه ګرځولي وو چې له همدې کبله د نورستان د یو شمېر سیمو امنیت هم ورسره خراب شوی. او دغه راز له نورستان څخه تازه راپورونه وایي چې د نورستان د مرکز پارون او واما ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د کونل د چپې درې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې وسلوال کسان سړکونو ته راوځي او خلک ډیر ازاروي، له موټرو څخه خوراکي مواد راکوزوي او ورڅخه پیسې اخلي. په دې اړه زموږ په نورو خبرونو کې اوریدای شي. خو بیا هم په افغانستان کې د امنۍ په پیښو کې درېږو. د افغانستان دفاع وزارت وایي پر بهرنیو پوځیانو د افغان ځواکونو د حملو د مخنیوي عوامل څېړلي او د هغو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړي. د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر نړیوالو پوځیانو حملو د ناتو چارواکي اندېښمن کړي او له افغان چارواکو څخه یې غوښتي چې د ټولو پوځیانو په برخه کې تحقیقات وکړي. په دې اړه نور جزئیات عصمت څاروان په یو راپور کې اوروي.
د افغانستان دفاع وزیر د بهرنیو استخباراتو او د دولت د وسلوالو مخالفانو نفوذ پر نړیوالو ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو له منځه د حملو عمده علتونه وبلل. د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدی د اصاف له قمندانانو سره په غونډه کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال او د افغان امنیتي ځواکونو له یونیفورم څخه په استفادې پر نړیوالو ځواکونو د حملې په اړه خبري وکړې. ائتلافي ځواکونه وایي چې دا ډول زیاتې حملې له طالبانو سره اړیکې نه لري او په څیړنو کې ورته معلومه شوې چې د دغو حملو 15% له طالبانو سره مستقیم او یا هم احتمالي اړیکې لري. په نورو پیښو کې نور مسایل مطرح دي. خو د دفاع وزارت یو ویان بریج جنرال دولت وزیری وایي چې د دوی له تحقیقاتو سره سم د افغان ځواکونو له منځه پر بهرنیو پوځیانو په سلو کې 40 حملې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ارتباط لري. د دوی په وینا اکثره حملې له نور عواملو لکه کلتوري تفاوتونو او یا لفظي شخړو سره تړاو لري.
یو عوامل خارجي یا بهرني استخباراتي، بل هم د مخالفینو نفوذ، او بل هم فرهنګي او ديني انګيزي دي. استخباراتي کړي یا د مخالفینو نفوذ دا مونږ چې څومره اټکل کړي وي تر 30% پورې یا 40% پورې امکان لري چې دغه نفوذ د مخالفینو وی او یاد استخباراتي کړی وی. او نور 80% عوامل د فرهنګي او دینی عوامل دي.
د راپورونو له مخې سشکال د افغان امنیتي ځواکونو له منځه د ناتو پر پوځیانو تر ډیرش زیات بریدونه شوي چې په ترڅ کې یو 15 بهرني پوځیان وژل شوي دي. دا ډول بریدونه تر ټولو زیات په تیر اگست کې وشول. په دې میاشت کې د افغان سرتیرو لخوا پر بهرنیو عسکرو 12 حمله شوي چې په نتیجه کې 15 بهرني سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغو حملو د انګیزو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. د دفاع وزارت د ویندوی مرستیال دولت وزیری دا اقدامات په دې ډول توضیح کړل.
د دې د لمنځه وړلو لپاره مونږ په ملي اردو کې په لویه پیمانه کار پیل کړی دی. مونږ په ټول ملي اردو کې جماعتونه لرو، دینی عالمان لرو، ملایان او مولایان لرو. دوی په مشخصه توګه په ځانګړي ډول دنده ترلاسه کړې ده چې د ملي اردو په سرتیرو، افسرانو او د بریدملانو په منځ کې کار وکړي تر څو هغوی په دې باندې پوه کړي چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې د افغانستان د ګټو د ساتلو لپاره راغلي دي.
امریکایي پوځیانو د افغان ځواکونو له منځه پر نړیوالو ځواکونو د حملو د زیاتېدو له کبله د افغان سیمه ییزو پولیسو د روزنې بهیر درولی دی. د امریکا د خاصو ځواکونو یوه ویان جان هارل ویلي چې د سیمه ییزو پولیسو د روزنې چارې د یوې یا دوو میاشتو لپاره ځنډول شوي دي، څو په دې موده کې د نویو ګمارل کېدونکو کسانو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ اړیکې پکې وڅېړل شي.
د اونۍ باس د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
دا بحث د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوري او د هم په افغانستان کې د البته د څو ولایتونو لپاره د نوي والیانو پر ټاکنه متمرکز دی. د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون د عامې روغتیا پر وزیر تور لګولی چې په دې وروستیو کې پرته له کوم دلیل د ځینو رئیسانو د لرې کولو پرېکړه کړې ده. د دې کمیسیون مشر زلمی زابولی همدارس په سوریا دلیل تورنه کړې چې د وزارت په کارونو کې ناغېړي کوي. خو د عامې روغتیا وزیر سوریا دلیل چې پرون د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته غوښتل شوی و وایي ټول کارونه د قانون په رڼا کې ترسره کړي. تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال جمیله ظریف په راپورټ کې.
د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون د عامې روغتیا د وزیر خبرې د قناعت وړ ونه بللې او ویل چې باید تر راتلونکي یوې اونۍ د دې کمیسیون ټولو پوښتنو ته ځواب ورکړي. د عامې روغتیا وزیر د چهارشنبې په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته وربلل شوې وه. د دې کمیسیون غړي وویل چې هیله لري سوریا دلیل په راتلونکي غونډه کې د دوی ټولو پوښتنو او اندېښنو ته ځواب ووایي. د شکایتونو اوریدو د کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابلی څرګنده کړه چې د عامې روغتیا له وزیر ډېر شکایتونه موجود دي.
له بده مرغه چې وزیر صاحب زموږ پوښتنو ته چې یو ویشت موارد وو سم ځوابونه ورنه کړل، په یوې کې هم زموږ قناعت حاصل نه. ډیر کله په خپل سر خلک په دندو ګماري، حتی ډیر کسان دوه نیم کاله د سرپرست په توګه ساتي. دا اوس موږ څلور پنځه داسې روغتونونه لرو ودانۍ جوړې شوې، خو له بده مرغه چې وزیر صاحب د نامعلومه دلایلو له امله نه پرانیست.
په دې غونډه کې د عامې روغتیا په وزیر داسې انتقادونه هم وشول چې هغې د دې وزارت یو شمېر رئیسان پرته له کوم دلیله له دندې ګوښه کړي دي. داسې انتقادونه هم موجود و چې د عامې روغتیا په وزارت کې ځینو رئیسانو او مسؤلینو ته لوړې تنخواوې ورکول کیږي. خو د عامې روغتیا وزیر سوریا دلیل چې د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون پوښتنو ته ځواب ورکوه وویل چې ټول کارونه د قانون پر رڼا او د دې وزارت د پرمختګ لپاره کړي دي.
ما د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نادر نوري ته وویل چې ته د درې میاشتو لپاره په اورزګان کې کار وکړه، او د اورزګان د عامې روغتیا رئیس دی د درې میاشتو لپاره په پکتیا کې کار وکړي. دلته موږ ته کار مهم دی او دواړه دریم درجه ولایتونه دي. خو د پکتیا د عامې روغتیا رئیس اورزګان ته لاړنه او د قانون له مخې منفقه ته برابر شو او له دندې لرې شو. افغانستان ټول افغانستان دی.
مېرمن دلیل دا ومنله چې دغه پخوانی وینده مهال په ترکیه کې د افغانستان روغتیایي اتشه دی، خدای رات کړی چې ګوکه هغه په ترکیه کې د مستری د ترلاسه کولو لپاره پزده کړو هم بوختي. د عامې روغتیا په وزارت د انتقادونو هم وشول چې په یو شمېر ولایتونو کې خپل کارکونکو ته لتیرو نه هم یشتو ماشونه نه دی ورکړي. خو د عامې روغتیا وزارت په دې هکله بې خبري وښوده. د عامې روغتیا د وزیر ترڅنګ په نورو وزیرانو هم د ملي شورا لخوا انتقادونه شته چې ګوندې خپل خپلوان یې په خپلو وزارتونو کې په مهمو دندو ګمارلې. دغه راز ویل کېږي چې په وزارتونو کې یو شمېر کسان د ولسمشر د مرستیالانو، بېلابېلو ډلو، د ملي شورا د یو شمېر غړیو او پخوانیو جهادي مشرانو په سپارښتنو هم ټاکل کېږي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر د کرنې په برخه کې شویو پرمختګونو او سګنیو زیاتو رښتونو ته په پام سره د غنمو او نورو تولیداتو د زیاتوالي خبر ورکوي. محمد آصف رحیمی پرون په مزار شریف کې په یوې غونډه کې په دې اړه یو لړ څرګندونې کړې چې تفصیل د ازادي راډیو د خبریال عبداللطیف اسحاق په راپور کې اوري.
د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر وایي سږ کال د افغانستان د غنمو تولیدات به 6 میلیونه ټنه لوړ سي. د کرنې وزیر محمد آصف رحیمی چې مزار شریف کې خبری ناسته کې خبرې کولې وایي د هېواد د میوو حاصلات هم تر 15% په کې زیاتوالی راغلی دی. نوموړی وایي په موقع د ورښتونو رامنځته کېدل، د اصلاح شوي تخمونو ویش او د نوي معیاري باغونو جوړول د دې حاصلاتو د زیاتوالي اصلي لامل دي. د کرنې وزیر وایي سږ کال چې کوم حاصلات ترلاسه سوي دي کچه یې د تیرو 15 کلونو کې لیدل سوی نه ده، او سږ کال به افغانستان 94% خپل اړتیاوې د داخلي تولیداتو نه پوره کړي او باقي 6% به یې په ګودامونو کې ذخیره سوي او وارداتي غنمو نه پوره سي. سږ کال ډېر یو ښه کال ده. د تیرو 15 کلونو کې دا دوم کال ده چې زیات حاصلات ترلاسه کیږي. د غلې تر څنګ د میوې په برخه کې هم سږکال 15% زیاتوالی راغلی. د نوموړي د خبرو په اساس د اوبو لګولو په برخه کې به هم سږکال 40 میلیونه ډالره ولګول سي چې د بزګرو ستونزې به لرې سي. د کرنې وزیر محمد آصف رحیمی وایي هغوی د متحده ایالاتو د انکشافي برخې سره د کرنې په دریو برخو بڼوالۍ، د کرنیز تولیداتو تقویت او د ښه تولیداتو په برخه کې کار کوي. د امریکای متحده ایالاتو د پرمختیایي برخې سره په دریو برخو کې مونږ کار کوو، او دا درې برخې د بڼوالۍ او د کرنې تقویت او د حاصلاتو ښه ساتنه ده. د کرنې وزیر همدارنګه وویل په بلخ ولایت کې 3000 نوي باغونه جوړ سوي دي او په دې برخه کې به لا زیات کارونه ترسره سي. پاندیال که دی بلخ ولی عطا محمد نور هم دی سوی کارونو نمانه نوکره او وی ویل باید دی بزگر او بندوال و میوه تا سری خونی جوری سی. دی دی ولایت یاشمیر بزگر هم ویی که سری خونی آقوی تا جوری سی دی آقوی پی اقتصاد که به یولوی بدلون تا سی. انار چه منگ سل افغانوی خرس کو په دی بانده دوده وخلو او ککالی که منگ سری خونی ولرو او دا وساتو منگ با دیر منفرد تر لاسد. شمال کې اکثرا د بزګرو تولیدات په خپل وخت کې بازار نه لري، او ځینې بزګر بیا خپل تولیدات د ځمکې لاندې ښخوي او کله چې یې راوباسي د هغې نیمایي برخه له منځ نه تللې وي، او دا کار د دې باعث سوی چې ډېر بزګر د خپل ترلاسه سوي حاصلاتو نه راضي نه وي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انوار الحق احدی چې د قزاقستان او افغانستان د اقتصادي ګډ کمیسیون د 15مې غونډې لپاره د یو هیئت په مشرۍ د قزاقستان مرکز الماتا ته تللی، نن مخې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له قزاق چارواکو سره د شویو خبرو په باب وویل چې له قزاق چارواکو څخه وغوښتل چې دا هیواد افغانستان ته بیا هم د غنمو ورکولو په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. یادونې ول چې افغانستان په زرونو ټنونه غنم هر کال له قزاقستان څخه واردوي. او اوس هم د سپورت په برخه کې یو مطلب راخلو. د آسیا د کرکټ شورا وړاندیز کړی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د تکړه لوبډلو په څیر غړیتوب ورکړي. افغان لوبډلې ته چې د 20 اورونو له روان نړیوال جام لوبو څخه اوټ شوي ده، د پیاوړو ټیمونو د غړیتوب ترلاسه کول یو ویاړ دی چې د کرکټ په نړۍ کې په برخه کېږي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
د آسیا د کرکټ شورا یا ICC د کرکټ لنړیوال شورا غوښتري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته غړیتوب ورکړي. له دې سره به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړۍ په لسو پیاوړو غړیو پسې ځای خپل کړي. د آسیا د کرکټ د شورا مشر زکی اشرف وویل د ICC د پرمختیایي چارو کمیټې په اسلام آباد کې غونډه وکړه او پریکړه یې وکړه چې افغان ټیم د ډیر ژر پرمختګ له امله دا صلاحیت لري چې غړیتوب ترلاسه کړي. افغانستان په سریلانکا کې د نړیوالو 20 اورونو جام لوبو څخه اوټ شو. د دغو نړیوالو لوبو په ترڅ کې نن د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2:30 بجو سریلانکا له نیوزیلند سره لوبه کوي، او انګلستان له ویسټ انډیز سره په 6:30 بجو مسابقه لري. د افغانستان ملي ټیم اوس د کرکټ د نړیوالې شورا د شپېتو غړو هیوادو په ډله کې دی، خو د دې شورا 6 داسې غړي هیوادونه دي چې هلته کرکټ نسبتا ډېره وده کړې ده. زکیه شف وویل چې افغانستان د کرکټ نړیوال فدراسیون په غړو کې دا ثابته کړې ده چې پیاوړی ټیم لري، نو د آسیا کرکټ شورا د دې ملاتړ کوي چې افغان لوبډله د نړیوال فدراسیون غړی شي. زکی اشرف زیاته کړه چې کرکټ په آسیا کې په غوړېدو دی او تاجکستان، چین او کمبودیا هم دوی ته د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره وړاندیزونه کړي دي، خو زکی اشرف څرګنده کړه چې دغه هیوادونه باید ګڼې لوبې وکړي او هلته ثابت کړي چې دوی دا وړتیا لري چې د آسیا د کرکټ د شورا غړي شي.